اړوند دوه مسولینو سره شریکو. په دې سره ورسېدو کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې سولې د اجمل انس خبرې وځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکي باورو.
چارواکی وایي د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې شپږ طالبان د هوایی برید په ترڅ کې وژل شوي. دا خبره د پکتیا د والی ویاند عبدالله حسرت ازادۍ راډیو ته کړې. وسلوالو طالبانو د دې د اپاړه څه نه دي ویلي. تمه ده چې نن د پی ام اس جاپانۍ خیریه موسې د مشر تسیوتسو ناکامورا جسد جاپان ته انتقال شي. د ناکامورا میرمن او لور د همدې لپاره کابل ته راغلي. ولسمشر اشرف غني ویلي دي چې د ناکامورا ویربه په ځانګړو مراسمو ترسره شي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نړیوال بانک څخه وغوښتل چې چین ته د پور لور کولو ډډه وکړي. د سعودي عربستان د هوایي ځواکونو یو محصل محمد سعید الشمرانی د امریکا د متحده ایالاتو د فلوریدا ایالت په یو پوځي اډه کې ډزې کړي. پیښه کې چې پرون وشوه د برید کوونکي په ګډون څلور تنه ووژل شول او اته تنه نور ټپیان شول. او د امریکا متحده ایالاتونو د عراقي ملیشو پر دریو رهبرانو چې له ایران سره اړیکې لري بندیزونه ولګول.
له اجمل انس خمنه نه دوستانو تاسو کولی شئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. دا پروګرام زما همکار عبدالنافع همت چمتو کړی دی. په ګډه به سره وورو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو ریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاو دلنافع همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاله راپور لرو چې افغان نظامی ځواکونو په هلمند کې د مرجع ولسوالۍ په نیولو سره پر طالبانو باندې د کوکنارو د کښت کړي راتنګه کړې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې څلور کسان د هیروینو د قاچاغو په تور ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دا کسان چې په دریو جلا جلا پیښو کې نیول شوي، غوښتل چې نږدې څلور کیلوګرامه هیروین له هیواد څخه د باندې قاچاق کړي. دا نشه یي مواد په 309 کپسولونو کې پټ کړل شوي او د حمید کرزی د هوایي ډګر له لارې په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کول. د سکه له پایل څخه تر اوسه پورې څه د پاسه سل کسان نیول شوي چې د هوایي ډګرونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته نشه یي مواد قاچاق کول. په هرات ولایت کې یو ایرانی د لسګونو کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول شو. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی ازادۍ راډیو ته وویل دا کس هغه مهال په اسلام کلا کې ونیول شو چې په خپل بارورون کې موټر کې له هرات ولایت څخه ایران ته 130 کیلوګرامه هیروین قاچاق کول.
د اسلام قلعه د ټایر موټر
د نشي مواد چې 130 کیلوګرامو د موټر په ټایر کې پټکل شو او د اسلام قلعه پر پوله له افغانستان څخه د باندې قاچاق کیدل. دا قاچاق کوونکي د یو گاونډي هوا تابع دي چې دوسیه د چیرلو په حال کې ده.
جریان
د اسلام قلعه پوله د نشي موادو د قاچاق په لاره وخت ده. پر دې پوله له ایران څخه افغانستان د هغه کیمیاوي مواد را قاچاق کیږي چې د نشي موادو په جوړولو کې کار ځنی اخیستل کیږي. په پکتیا ولایت کې څه د پاسه 50 ټنه نشي مواد وسوځول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې معینیت ویاند اسد الله یادګری ازادي راډیو ته وویل له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په دوو کارخانو کې 50 ټنه اومه او 200 کیلوګرامه پاخه چرس نیولي او تر ماینی وروسته یې وسوځول دي. او د ونی وروستي پی خداده چې د ننګرهار ولایت پولیسو څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشي مواد ونیول. د ننګرهار ولایت د امنیت قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې فلمړی پی خکی پولیسو په سرخرو د ولسوالۍ کې نږدې 10 کیلوګرامه نشي مواد ونیول چې په یو موټر کې پټکل شوی او په پام کې وچی یو گاونډي ولایت ته قاچاق کړي. په دوهمه پیخه کې پولیسو د جلال آباد ښار په ومه ناحیه کې 20 کیلوګرامه هیروین او 10 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو موټر کې د جلال آباد ښار ته قاچاق کول. د دې نشي موادو د قاچاق په تور وکسان نیول شوی چې دوی خزیدي.
مسکا هوته کو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دی. افغان نظامی ځواکونو په هلمند ولایت کې د مرجع ولسوالۍ په نیولو سره پر طالبانو باندې د کوکنارو د کښت کړي راتنګه کړي ده.
آب و هوا له لحاظ دیتا زمینه مساعده و چې وسلوال مخالفین هغه ساحه چې په پوشش دي په غزه کې د کوکنارو کښت وکړي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې په غزنی ولایت کې یو شمېر قومي مشرانو پریکړه کړې چې خپل نجونې به معتادو ځوانانو ته په نکاح نه ورکوي.
په کتله ما سره پوډرین چې خدای ته ما په چا مال کې اعتماد څنګه کې اوس ملوامه دي نه پری.
په کابل کې د معتادو د درملنې د سلویش بستري ضرورتونه پاړه د اجتماعي کارپو نوید عبدزی سره مرکه لرو.
مونږه صحاوی ټیم زی په مکاتبو کې مساجدو کې او په پانتونونو کې عامه پوهاوی ورکوي
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو. اوس پرونه په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت په موضوع باندې پیل کوو. افغان نظامی ځواکونو د مرجع ولسوالۍ په نیولو سره پر طالبانو باندې د کوکنارو د کښت کړي راتنګه کړې ده. د هلمند والی ویان عمر ځواک آزادي راډیو ته وویل کله چې د مرجع ولسوالۍ د طالبانو په واک کې وه د دې ولسوالۍ په دښتونو کې هم کوکنار کرل او عام خلک هم په زور دې ته اړستل چې په خپلو مځکو کې کوکنار وکړي. د هلمند ولایتي شورا هم طالبان په دې تورنوي چې د کوکنارو کښت یې لاره هواره کړې ده. ولایتي شورا وایي که افغان نظامي ځواکونو د طالبانو سیمې ونیسي نو د کوکنارو د کښت مخه به هم ونیول سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې محمد یاستر نه کړنی کوي.
له څلورو کالو راهیسې طالبانو د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ ډیره برخه په واک کې وه. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشئی موادو سره د مبارزې سازمان د کلنی راپور پر اساس د هلمند ولایت ډیر کوکنار په همدی ولسوالۍ کې کرل کېدل. د هلمند والی ویان او مرزواک آزادی رادیو ته وویل افغان نظامی ځواکونو له څلورو کالو راهیسې یوازې د دې ولسوالۍ مرکز په واک کې درلود. طالبانو د دې ولسوالۍ په دښتو کې کوکنار کرل. عوام خلک یې هم په زور دې ته اړستل چې په خپل ځمکو کې کوکنار وکړي.
د مرجع ولسوالۍ دښتي منطقې دي، سرسبز منطقې دي، آب و هوا له لحاظ دې ته زمینه مساعده وه چې وسلوال مخالفین هغه ساحه چې په تحت پوشش دي په هغه ځای کې د کوکنارو کښت وکړي. دا هغه لاملونه وو چې نسبتا د نورو ولسوالیو په پرتله هغه وختونه چې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې وه په دې ولسوالۍ کې د مواد مخاطر کښت ډیر کې دی او دوی هم د دې څخه ګټه پورته کوله. نه تنها دا چې د هلمند په ځینو ولسوالیو کې د جنگ ماشین تیز ساتلی وو بلکې د دې مفاد نورو ولایتو ته هم تللی چې په غوځای کې به هم د نورو ولایتونو اکمالات هم په دې باندې کېدل او یا به په هغو ولایتونو کې هم جنگ پې کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان له جرمونو او نشئی موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی د راپور پر اساس د افغانستان په سلو کې 50 یا کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کېدل. د دې تاریاکو په سلو کې څه د پاسه څلوېښې یوازې په مرجع ولسوالۍ پورې اړه درلوده. افغان نظامی ځواکونو سخت کال په څو ولایتونو کې څه د پاسه لس ولسوالۍ نیولې دي، خو د هلمند ولایت هغه شمالي او جنوبي ولسوالۍ چې د طالبانو په واک کې دي هلته اوس هم کوکنار کرل کیږي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاءالله افغان وایي په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره یوازنۍ لار دا ده چې دا ولسوالۍ د طالبانو له واک څخه وایستل شي.
هغه سیمه چې د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دي پښنه سیمه کې هیڅ تاریخ کرل شوی نه دي، او هغه سیمه چې د طالبانو په لاس کې دي پښنه سیمه کې هم یو اندازه تاریخ کرل شوی دي. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې ځکه چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې وتلي ولسوالۍ وي هلته دوه فصله او درې فصله تاریخ کرل کیږي، او په دغه جنوبي ولسوالیو کې چې د افغان امنیتي ځواکونو په ولکه کې نه دي په هغه ولسوالیو کې لکه خانشین او دیشو او ګرمسیل او د مرجی پر دشتو باندې په دې سیمه کې کرل شوی دي. طالبان وغواړي کوکنار باندې هغه په یو اعلان په یو امر بندول شي. دولت چې دغه په خوله وایي هغه عملیاتونه وکړي دغه سیمه چې د خلکو غوښتنه ده باید لاس ته راوړي او دوی پر خپل اوضاع باندې ځانونه مسلط کړي.
تیر میلادي کال په افغانستان کې لږ کوکنار کرل شي ول چې لامل یې وچکالی و، خو سخ کال چې اوبه ډیرې شوي او افغان ځواکونو هم د کوکنارو اړولو پروګرام نه دی عملي کړی، دا ویره او اندېښنه شته چې د کوکنارو کښت او تولید بیرته ډیر شي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې ل دولس نیمو تر یوی ل ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
اوس غزنی ولایت زو او هلته د محتاجینو پاړه د قومي مشرانو د پریکړې پاړه معلومات ترکو. د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ ځینو قومي مشرانو پریکړه کړې چې خپل نجونې به محتاج ځوانانو ته په نکاح نه ورکوي. دوی وایي دا پریکړه ځکه کړې چې یو شمېر ښځې د خپلو محتاجو میړونو لخوا ځورول کېږي او یا په نشو باندې اخته کېږي. حقوق پوهان هم د قومي مشرانو دا پریکړې پر ځای بولي او زیاتوي چې د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې هغه خلک د واده کولو حق لري چې خپلو کورنیو ته روزي برابرولی شي. په دې اړه به زموږ د همکار محمد ایاز تنک راپور واورو.
نشه د ګڼو زیانونو تر څنګ کورنۍ نظام ګډوډوي. نارینه اکثره وخت له کوره د باندې په نشو باندې اخته کیږي، خو میرمنې بیا تر ډیره بریده د کورنۍ د نارینه وو په تیره بیا میړونو لخوا په نشو اخته کیږي. په دې اړه به د درویو داسې میرمنو خبرې واورو چې د خپلو میړونو لخوا په نشو اخته شوي دي.
نوم مې شکیلا ده، د مزار شریف اوسیدونکی یم. مور مې په 15 کلنۍ کې واده کړم. میړه مې موتاد وو خو زه نه وم په خبره. زه چې به کله ناروغه شوم د براته وویل چې لږ تریاک وخوره ښه به شي. په دې ډول یې زه هم موتاد کړم. یو ځل د مور کره ولاړم، هلته مې تریاک پرېښودل، خو کله چې د میړه کره ولاړم بیرته په تریاکو اخته شوم. کیدای شي میړه به مې فکر کاوه چې په دې ډول به د ډاکټر او درملو له لګښت څخه خلاص شم.
پیش ډاکټر نه ورم مریض کې شت بیا میره ورش بوتم جوړ شوه.
زه دې کله زابلې نو می پوزه ډیر وخت به می جنګ کوتی دا پریده نه دا شی اصحاب خراب کڅنګه و کتل ما سره پودری نه چې خدای ته ما په چا مال کې ته ما څنګه کې چا ونه نه اوس می لوا مات نه پری سنا بوله جنګ به اوس سره سود یا دې بدبخت کړ مو نو داس پیدا یک اخو دې پیرو سینا اوس خمالی ده ما ته په لوا ایست وس پلان شي خرڅ کړه پلان شي خرڅ خدای کزام دې نه و نو ما د تلویزیون کوستی وس خرڅ کړه ما د کور سامان کوستی وس خرڅ
خدیجه از مزار
4
سال است که مثلا
نشه میکنم. نوم می خدیجه ده، څلور کال کیږي چې نشه کوم. میړه می موتاد و ورسته زه هم موتاد کړم. ما غوښتل چې له میړه څخه طلاق واخلم. د دې لپاره چې زنی طلاق و نه خلم میړه می زه هم په نشو اخته کړم. په کور کې چې مو هر څه درلودل ټول یې راڅخه خرڅ کړل.
هر څه چې داشتیم سودا کړت.
کورنۍ او قومي مشران مسولیت لري چې خلک له نشو څخه راوګرځوي. تر ټولو ګټور او موثر لارې دا ده چې خلک په نشو باندې تر اخته کېدو مخکې د نشو په زیانونو باندې پوه کړل شي. ډاکټران وایي چې وقایه تر درملنې غوره لاره ده. د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ قومي مشرانو هم د احتیاط په برخه کې وقایه ته لومړیتوب ورکړی دی. دوی سره جرګه شوي او پریکړې کړې چې هیڅوک بخپل خور او لور ماتات ته نه ورکوي. د دې جرګې یو غړی زلمی میخیل وای دا پریکړې ځکه کړې چې د نارینه معتادینو له خاطر خځې او ماشومان په نشو اخته نشي.
هر قوم نسی یو دی، یو خروټی دی، یو دفتانی دی او بل میخیل دی. قوم په دا فیصله وکړي چې باید خپل خوندې لونی باید داسې کسانو ته ورنکړي چې هغه معتاد وي. او د دې ترڅنګ ډیرو لوی جرمانه هم تعین کړي دي. سیاست ته 40 زره افغانۍ د دې د تخته دفاع تعین کړي دي. لوی مشکل هم دا ده چې دی له هر شي نه استفاده کوي. د هغوی څه شتمني چې د پلار له کور نه یې ورسره راوړې ده، که طلا ده که زر ده، هغه جنې خرڅوي. د هغوی اولادونه دي مشکل ورسره اخته کیږي. او بل مشکل یې هم دا ده چې حتی د کورنۍ په له ده سره په دې مشکل باندې اخته کیږي.
د غزنی ولایتي شورا هم د قومي مشرانو د دې پریکړې هرکلی کوي. د دې شورا یو غړی امان الله کامرانی وایي چې دا ډول پریکړې له نشو څخه د وقایې په برخه کې له ځوانانو سره ډېره مرسته کولای شي.
دا یو ښه پریکړه ده. دغه کسان چې کوم په دغه نشئی موادو باندې اخته دي هغو ته هم یو عبرت درېږي، یو پن ورته ګرځي او وایي چې دغه کار نه مې دنیایي ګټه ده، پکې نه مې د آخرت ګټه ده، حتی د واده لپاره څوک لور هم نه راکوي. دا به د دغه بده پدیدې چې موږ ځوانان له تحصیل پاتې کیږي، له کار پاتې کیږي، کور له خدمت نه پاتې کیږي. دا پریکړه به د دوه بده بیکار کار په مقابل کې مثبت اثر ولري او ډیر ځوانان چې په نشو اخته دي هغه به له نشو راوګرځي.
دا چې دا پریکړه د افغانستان له نافذه قوانینو سره څومره برابر ده، په دې اړه حقوق پوه یار محمد یاری وایي چې د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې یو سړی هغه مهال واده کولای شي چې لیوی خواروغ وي او له بلې خوا خپل کورنۍ ته روزي برابرولای شي.
د افغانستان د قوانینو پرانا کې یو سړی هغه وخت کولای شي چې واده وکړي چې اول روغ وي او دوم دا توانایي ولري چې د کورنۍ نفقه برابر کړي. یو معتاد شخص سره له دې چې د کار او د نفقې برابرولو توانایي نه لري بلکې د نورو بدبختي عامل هم ده. په اکثر مواردو کې د ښځه او ماشومانو د معتاد کیدلو سبب هم کیږي. معتاد سره واده کول دا نه یوازې چې بدبختي راولي بلکې طلاق، د کور تښتېدل، د اخلاقي فساد، د جرم او جنایت عامل هم ګڼل کیږي. مور او پلار دا مسؤلیت لري تر څو چې د خپل اولاد د راتلونکي په حق له پام وکړي.
په افغانستان کې ډیرې داسې کورنۍ شته چې د معتاد له عمله د کور نظم ګډوډ شوی او په تیر بیا خځې یې لګن شمیر ستونزو سره لاس او ګریوان دي. که د غزنی د قومي مشرانو غونډې د افغانستان د نورو قومونو او سیمو نور مشران هم ورته پریکړې وکړي، له یوې خوا به خځې او ماشومان له نشو څخه وژغورل سي او له بلې خوا به ځوانان د نشو پریښودلو ته وهڅول سي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سربیره پسل اشاره 15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په کابل کې د محتاجونو د درملنې یو رختون در پیژنو. په کابل کې د محتاجونو د درملنې سرویس بسترز رختون ډاکټران وایي چې دوی د نورو خدمتونو ترڅنګ د رختون څخه د باندې د نشي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه هم لري. دا ډاکټران وایي دوی ته اکثر هغه محتاجین راځي چې له ګاونډي هیوادونو څخه راستانه شوي، د نشو له زیانونو څخه نه خبره او یا د بیکاري له وجې نشو ته مخه کړې ده. دا چې په دې رختون کې د محتاجونو د درملنې لپاره څه ډول اسانتیاوې شته او په کوم لارو چارو د محتاجونو درملنه کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د دې رختون له اجتماعي کارپوه نوید عبدی سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې دوی په خپل رختون کې د محتاجونو لپاره کومې اسانتیاوې لري.
2012 کال د اکتوبر په میاشت کې دغه رختون سلوی بستریز مرکز د سی ډبلیو تر نامه لاندې یوه غیر دولتي موسسه وه، د هغې چتر لاندې کار کوو تر 2012 کال اخیره پورې، چې بیا په 2013 کال په شروع کې د دارالامان سلوی بستریز مرکز د عامې روغتیا وزارت یو ریاست چې د مخدراتو په غوښتنې د کمښت ریاست په نوم دی د هغې ته وسپارل شو او تقریبا د 2013 کال نه تر اوسه پورې د عامې روغتیا وزارت ته چتر لاندې کار کوي.
تاسو په مرکز کې روبدو کسان کوم ډول دوی تداوي کیږي؟
مونږ دوه ډول خدمات لرو، چې یو ډول خدمات داخل درختون کې دی او بل ډول خدمات په بهر درختون ندی په هوم بیس کې په کور کې خدمات دي. دغه دوه ډول تداوي نه دي، مونږ درې مرحلو کې خدمات وړاندې کوو. یو ډول خدمات مخکې له تداوي نه مرحله کې وي چې هغه هم ناروغانو ته ترسره کیږي او هم عام خلکو ته. دویم ډول خدمات په داخل درختون یا د هوم بیس کې مثلا د بستر په وخت کې ترسره کیږي چې هغه دلته کوم ستونزې لري، صحي ستونزې لري، ټولنیز ستونزې لري، قانوني ستونزې لري، کوم ستونزې ته چې دی رسیدګي کولی شي په کس لاندې نسی. او په دریمه مرحله کې چې دی کله موږ نه فارغ شي، رخصت شي او د درملنې 15 خورزینې خپل دوره پوره کړي، لاغه نور د بیا د تعقیبي پروګرام لاندې نیول کیږي. تقریبا تر یو کال پورې د تعقیب لاندې وي. دا په دې منظور چې یو کال پورې هغه ناروغان چې موږ فارغو د تر ډول ډول ستونزې نورې هم پیدا کیږي، لکه وسوسه مثلا د مواد مخدراتو قوت پیدا کیږي، نور کورنی مشکلات مثلا احيانا د ځینو مشکلاتو په وجه غي بیا روغ دي شي. مخکې لدې چې دوی دوباره روغ دي شي د ځینو مشکلاتو په وجه، په دې پړاو کې راځي موږ سره مشوره کوي، مراجعه کوي، ترڅو مخکې لدې چې دوی ځان ته ستونزه پیښه کړي هغه ستونزه هوار شي. نو دغه تعقیب مرحله هم په یو کال تقریبا 12 میاشتې ده، چې په اولو دریو میاشتو کې دوی موږ ته هفتوار هر هفته په اونۍ کې یو ځل مراجعه کوي، راځي دلته او دوی هغه خدمات اخلي کوم چې موږ ورته لرو، مشوره وي، کونسلنګ وي او ځینې نور خدمات چې دوی پورې تړلې دي. دغه اول درې میاشتې هر هفته کې یو ځل راځي، بیا له هغې نه وروسته په درېو میاشتو نورو کې دوی بیا 15 ورځې بعد مرکز ته مراجعه کوي، خپل خدمات اخلي او هغې نه وروسته اخري شپږ میاشتو کې هر میاشت یو ځل.
تداوي په برخه کې 15 ورځې چې تاسو په مرکز کې دوی ساتي، کوم خدمات تاسو دوی ته وړاندې کوئ؟
کله چې ناروغ موږ ته راشي او بالاخره بستر ته ولوي دغه مخکنی مراحل په تیرولو نو وروسته هغه د بستر لاندې ونیول شي، بیا دلته دوه پړاوونه وي. چې لومړی پړاو د ډیټاکسیفیکیشن دی یا سمزدایي ورته وایي، او دوهم پړاو بیا د ریهابلیټیشن دی یا بیا رغونه چې ورته وایي. دغه دوه پړاو ته کوي په داخل د مرکز کې، چې په لومړی پړاو کې دی هغه د مخدره توکو د قطع علائم هغه کوم آراز چې دیته پیدا کیږي، کوم نخې نخانه چې دیته پیدا کیږي، کوم طبي ستونزې چې دیته پیدا کیږي، لکه اشکریزی، فاجعه، اسهالات او داسې نورې ستونزې، هغه دردونه دا د کنټرول لاندې نیول کیږي د صحي ټیم له لورې، چې دیته وخت په وخت دوا ورکوي، د دې ستونزو ته بررسي کوي، تر هغه پورې چې دی د ډیټاکسفیکشن له مرحلې څخه وځي، چې دغه مرحله کېدای شي له پنځو نه تر پنځلس ورځو یا له لسو نه تر پنځلس ورځو پورې دوام وکړي. نظر هغه د مخدراتو د استعمال کچې ته، چې هغه وخت سره ورو ورو کمیږي، په هغه باندې مخکې له دې چې بستر ته راشي، او نظر هغه شخص ته چې دا د موادو څومره توانایي لري، د دې فزیکي قوت څومره ده، نظر هغه ته بې فرق کوي. د دې مرحله خو نهایي ورځې د دې پنځلس ورځې وي، تر پنځلس ورځې پورې دوی په ډیټاکسفیکیشن کې وي. دویم پړاو د دې د ریهابلیټیشن پړاو دی، چې دې کې کاملا دې آماده دي ته وي چې دې رواني جلسات واخلي، د کونسلنګ واخلي، د کوم پلان لپاره چې دې راغلي، کوم اهداف چې دې ځان ته تعین کړی دي، چې مثلا د هغه اهداف د نه لاسته راوړلو په وجه کې دې شې دوباره مثلا معتاد شي یا ورته ستونزې پیښ شي، د بستر بیا جلسات نیول کیږي، پلان ورته ترتیبیږي. دلته چې بیا موږ څو رقم جلسات لرو، چې روان درمانی جلسات دي، چې روان شناسان دې ته جلسات دایره کونسلنګ د مشورې دی، هدا د احتیاط په بخش کې، د دې د ستونزو په بخش کې، او بلا اخره کوم د هیستونځي احیانا د ته په دغه مرحله کې پیخیږي، نو ډاکټر سیوان زموږ د خدمت کې دي او د ته تدوی وړاندې کوي.
تاسو د آگاهی عمل لپاره خلک لپاره د باندې د رختون تاسو کوم برنامه لري؟
زموږ عامه پوهاوی په مختلفو ساحو کې ترسره کیږي، مکتب وی، ابتدایه، متوسطه، لیسا، پوهنتونونه هم زموږ د فوکس لاندې انسټیټیوټونه، مساجد ته ځو. زموږ کارکوونکي زی هغوی ته پوهاوی ورکوي، او هغه کسان چې په رسک کې قرار لري، چې په دې اخره کې متاسفانه مکتب د ځینو شاګردان هغه استفاده کوي، یا د هغه په کورنۍ کې کوم روغ دی کس وي، چې دا بیا رس په ورځ د دې مشکلات زیاتیږي، نو په دې خاطر باندې موږ ساحوي ټیم زی په مکاتب کې، مساجدو کې، او په پوهنتونونو کې عامه پوهاوی ورکوي. حتی بغیر له دېونه په ساحه کې، په کوم ځای کې چې بیروبار وي، کوم ځای کې چې دکان وي، حتی دوکاندار وي، نور کاروباری خلک وي، کوم ځای کې چې ازدحام وي، هغه ته چې پوهیږي چې دغه ساحه کې موږ باندې خلک راټولیږي، زموږ خبرې اوري، موږ کارمندان ځي هغه ته پوهاوی ورکوي، هغه سره خبرې کوي، د مخدراتو په غوښتنې د کمښت په اړوند د دې اضرار ورته تشریح کوي.
رازا اکرم، مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوز با پا گده میلاو کو.
رازا پا خواق که راغلی.
اوه دا ایروین چه کوئی؟
تا چه غاره چه ما متاد که؟
پا یو دود چوک نمتادیگی.
دادا سی مردار شاید چه پا یو دود یه سرای متاد کیگی.
دا بیا چه ویلا؟
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر ده، پودر ما و هاسه را سره کینا.
نور زمونږ انډیوالی ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
د ازادۍ راډیو د نو اوریدونکو، دا دی د زهر و کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې وکیل صمد خان په خپل کور کې جرګه جوړه کړې وي. په جرګه کې د سیمې ټول مشران پریکړه کوي چې باید عزیز د دوی له سیمې څخه کډه بار کړي. دا چې عزیز څنګه سړی دی، جرګې ولې د ده په اړه داسې پریکړه وکړه، او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
کاکا زما یو کرای کور پکارو.
ښه، څو کوټه کور دې پکار دی؟
بس چې څلور پنځه کوټه ولري.
پوخ کور وکه خام؟
پوخ او خام مهم نه دی، خو مطلب چې لږ ګوښوي.
پوه نه شوم، څنګه ګوښوي؟
داسې کور چې د غال مغال او شور څخه لري وي.
موټر لري؟
نه، موټر نه لرم. ولې؟
ما ویل ځینې کورونه د موټر لار یا موټر د درېدو ځای نه لري.
نه، موټر نه لرم، لارې مهمه نه ده.
د څومره کرایه وس لري؟
له لسو څخه تر پنځلسو زرو افغانیو پورې وس لرم. خو خیر، د پیسو غم مه کوه، مطلب چې کور زما په تابه برابر وي.
یو کور را سره شته، پنځه کوټې، درې تشنابونه، یوه اشپزخانه او یوه ښه لویه زیرخانه لري چې ستاسې خلک تاکوي بولي.
بس چې لویه زیرخانه لري بیخي سم دی، اوس یې کتلی شو؟
هو ولی نه رازه چی وی گورو
سمه ده درزه چی وی گورو
سریا تا واکشا دادی چی شغاق بو؟
دیز شغاق نشته بابا
ما چی ویل چوک دروازه تکه بی؟
ویداشا په دې نیمه شپه کې به څوک دروازه ټکوي
زه په دې کور کې ډېره ډارېږم
له څه شي څخه ډارېږې
له پولیسو څخه ډارېږم
آرامه ویداشا پولیس چیرې وه زموږ کور ته کوم وخت پولیس راغلي چې ته ډارېږې
پرون زموږ د وکیل میرمن راغلې وه
نو د وکیل د میرمنې د پولیسو سره څه ښه خیر څه یې ویل
ویل یې هسې راغلم چې ستاسو احوال واخلم
نو په دې کې څه خبره ده ګاونډیان خو تل یو د بل احوال اخلي
خو مشکل دا دی چې په تاکاوي کې یې د نشهیي موادو د جوړولو بیلرونه او نور سامانونه ولیدل
نو ته عقل نه لرې تا ته چا وویل چې ته یې تاکاوي ته بوځه
ما نه ده بوولې زه اشپزخانې ته ولاړم چې چای ورته راوړم زه چې راتلم دا تاکاوي ته تللې وه
ښه نو تا څه ورته وویل
ما ورته وویل چې موږ سرکه او اچار جوړوو
نو بیا څه اندېښنه لرې خو ښه جواب دې ورکړی دی
او ښه جواب مې ورکړ خو د هغې زما خبره زړه ته ونه لوېده په کور کې یوې او بلې خوا ته کتلې لکه جاسوسه چې وي
دا بې ځای اندېښنې دې پرېږده موږ خو څو کاله کېږي چې دا کار کوو تر اوسه خو شکر دی هېڅ داسې پېښه نه ده شوې
زه ډېره وېرېږم داسې نه وي خلک یا پولیس خبر شي چې موږ په کور کې نشهیي مواد جوړوو
اوف ښځې مغزه دې راوخوړل ویداشه
سړیا که زما منې دا د غم لړلو نشهیي موادو جوړولو کاروبار پرېږده یو حلال کار شروع کړه کارونه خو لږ نه دي
وکیل صاحب خیریت خوب وی چې زمونږ د منطقې مشران دې راغوښتي دي
حاجي صاحب کمال خان څه درته ووایم زما په نظر خو خیریت نه دی نور به نو ستاسې نظر واورو چې شر یې بولئ او که یې خیر بولئ
حاجي صاحب څه خبره ده څه مشکل دی چې
تاسو غوږ شئ چې زه درته څه وایم زموږ د کوڅې هغه عزیز خو به تاسې پېژنئ که
نه نه زه یې نه پېژنم
یوه میاشت کېږي چې زموږ کوڅې ته راکډه شوی او زما په کور کې په کرایه اوسېږي
شوکه صاحب نو اوس مشکل څه دی
مشکل دا دی چې عزیز په خپل کور کې نشهیي مواد هم جوړوي او هم یې خرڅوي
د شیطان غوګونه دې کړنوي زموږ منطقه خو شکر دې معتادین نه لري
ستا خبره سمه ده چې زموږ په منطقه کې معتادین نشته مګر زه یې وینم چې هر ورځ د عزیز کور ته معتادین راځي او نشهیي مواد ځنې رانیسي داسې نه شي چې زموږ ځوانان په نشو اخته شي
رښتیا وایي داسې نه شي چې موږ په کور کې
که ستاسې مشرانو خوښه وي زه به پولیس ته خبر ورکړم
داسې نه وي چې د پولیسو سره لار ولري پولیسو به خوشې کړی وي او سبا به موږ ته جنجال جوړ کړي د نشهیي موادو قاچاقبران عادي خلک مه بولئ
حاجي صاحب ستا اندېښنه هم پر ځای ده خو چاره څه ده
چاره یې دغه ده چې زما کور راخالي کړي او بل ځای کډه شي
دا هم ښه خبره ده کور دې ودان حاجي صاحب خدای دې
تاسو ودان
زه دانن عزیز ته وایم چې کور خالي کړي
سخپڑی واخلے بار لیو سٹڑی واخلے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے خپل 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 دے جوان 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 خپل دے خپل 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 دے جوان خپل دے جوان خپل دے آئینہ میں صاف کے چاہتا در زرین شالان دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاشنی ول سرپ نک روزوئے دے ناویش بھی مڑوان خکولائے دے جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے لکا غنمو کے دیغی گوشتر لکا گانے سارا راتا و منڈا لکه غانه سر راتا و منډه لکه ناوې نر روانه شیرا لکه یو خو غنې هم داسې بنف بنف کولای دی جن 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 کولای دی
خلکو 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 منی سی جوندون تا ٹوپک منی سی دکران